رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د ولسی جرګي وکیلانو پریکړه کړې ده چې د جرګي د ریاست د څوکۍ لپاره به نوي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې نړیوال ملګري باید د فارس په خلیج کې د کښتیو د امنیت لپاره د امریکا سره لاس یو کړي، او امریکا په ایران نوي بندیزونه ولګول.
د خبرونو نروسته په رپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې حکومتي قواوو د ننګرهار په هسکې مینه کې د خراسان مرکز ګورګورۍ نیولې ده.
نه یوازې دا چې داخلي، بلکې د پنجاب د نورو ځینو د ایشیانو راغلي غلطه مرکزونه دي.
نن د کابل شارجې هوایي دهلیز پرانستل شوې ده.
ونحن نحتفل بانطلاق المعبر الجوي توجيهات.
ملګری ملتونه وایي چې په سوریه او عراق کې د داعش اسیران یا باید عادلانه محاکمه شي او یا د قیده آزاد شي. خو د دې نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه وایي. د ولسی جرګې وکیلانو پریکړه وکړه چې د دې جرګې د ریاست څوکۍ لپاره به د سره انتخابات کوي. د ولسی جرګې وکیلان وایي د ریاست څوکۍ پر سر د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د اختلافي رای پاڼې پر سر له سره رای اچونه وشوه، چې په نتیجه کې اکثر وکیلانو د رد رایه ورکړله. د دغه جرګې غړي عبدالقادر قلطوال امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د اختلافي رای د تایید او یا رد لپاره وکیلانو 140 د رد او 90 د تایید رایه ورکړلې. ښاغلی قلطوال زیاته کړه چې انتخابات دویم پړاو ته راغلل، او د ننګرهار وکیل ملک قیس ملکزای د موقت رئیس په توګه وټاکل شو، او سبا به ولسی جرګې بل پړاو انتخاباتو ته ځي. د قلطوال په وینا سبا به نوي کسان ځنونه د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره کاندید کړي.
د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یو شمیر مطبوعاتي ادارو ته د طالبانو د ګواښ په هکله اندېښنه ښودلې ده، او دغه ګواښ د بیان د آزادۍ او د بشري حقوقو خلاف ګڼلې ده. طالبانو په اعلامیه کې چې نن خپره کړې ده، هغو مطبوعاتو ته خبرداری ورکړ شوی ده چې د دې ډلې په ضد اعلانونه خپروي. که څه هم طالبانو په خپل اعلامیه کې د کومې مطبوعاتي ادارې، کوم چینل او یا کوم شخص نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په ځینو مطبوعاتو کې د تجارتي اعلانونو په نوم د طالبانو په ضد تبلیغات کیږي. طالبانو ویلي دي چې دغه مطبوعات په یوه هفته کې د دوی په ضد اعلانونه بند نه کړي، نو نظامي اهداف به یې وګڼي او بریدونه به ورباندې وکړي.
متحده عربی اماراتو د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره نن د کابل او شارجې ترمنځ هوایی دالیز پرانسته. د حامد کرزی د هوایی ډګر نه نن دغه هوایی دالیز د لارې 2 ټنه الوچی او زردالو متحده عربی اماراتو ته صادر شول.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي سږکال د ملک د غنمو حاصلات 20% زیات شوي دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال په ملک د غنمو حاصلات 15 میلیون ټنو ته رسیدلي دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د مرکزی سایه د ریاست او خړو د نړیواله ادارې FIO یو ګډه سروې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات 20% پورې رسیدلي. افغانستان هر کال خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد له خارجي هیوادونو، په خاص ډول د پاکستان او د منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو نه واردوي.
د بدغیز د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د 15 ورځو راهیسې په قلایناوک باندې د ترکمنستان وارداتي برق بند کړی. باودین قادسی د بادغیز د ولایتي شورا غړي ویلي دي چې طالبانو همدغه راز د 3 ورځو راهیسې د روشن افغان بسیم او نور شرکتونه بند کړي دي. د ولایتي شورا غړی قادسی وایي د طالبانو ځکه دا کار کړی چې محلي حکومت د جویان د ولسوالۍ لاره چې د طالبانو د خوراکي موادو انتقال ده بنده کړې ده.
د ایران لپاره د امریکا خاص استازی براین هوک وایي چې نړیوال ملګری باید د فارس په خلیج کې د کښتیو د امنیت لپاره د امریکا سره یو لاس شي. امریکا کوشش کوي چې په داسې حال کې د ایران په خلاف نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د فارس د خلیج په سیمه کې جنجالونو زور نیولی دی. د امریکا دې ځانګړي استازي ویلي دي چې په دې مسالې به د نړۍ د شلو صنعتي یا جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې وشي چې په همدې روانې اونۍ کې په جاپان کې کیږي.
امریکا په ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. تازه بندیزونه د ایران په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای لګیدلی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان د لاسلیک کولو پر وخت ویلي دي چې د نوی بندیزونو لمخې به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای دفتر او هغوی چې دغه دفتر سره کار کوي وبني شي کړی چې مالی امکاناتو ته لاسرسی ولري.
بل پلو د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي د بادشاه سلمان او ولیعت محمد بن سلمان سره جلا جلا غونډه کړي. د امریکا او سعودي چارواکي د غونډه په داسې وخت کې کوي چې د ایران بحري قواو خبرداري ورکړي چې ایرانی ځواکونه به د امریکا د نورو بي پیلوټ الوتکو په وشتو کې زړه نازړه نه وي. مایک پمپیو ویلي دي چې په دې سفر کې د فارس خلیج، آسیا او اروپایي هیوادونو د مشرانو سره ګوري چې د ایران په خلاف نړیوال ائتلاف جوړ کړي.
همدارنګه د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وایي د امریکا حکومت دې ته تیار ده چې د شمالي کوریا سره په وس وخت کې بیا خبرې وکړي، خو که شمالي کوریا وغواړي چې اتمي وسلو د ختمولو په باره کې مذاکره وکړي.
مونږ فکر کوو چې په ښه موقف کې یو، او هغه تبصره چې تاسو نن سهار د شمالي کوریا نه واورېدله دا څرګندوي چې کېدای شي رښتینی فرصت مساعد وي چې مذاکرې پیل کړو. دا شپه مونږ د خبرو بیا پیلولو ته تیار یو، خو که شمالي کوریا دا څرګند کړي چې په ذکر شویو مواردو کې مذاکرو ته تیار ده.
پامپیو ومنله چې جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته یو لیک لیږلی او د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره یې ښه فرصت مساعد کړی.
د سعودي عربستان په مشي پوزي ائتلاف ویلي دي چې د حوثیانو یو یمنی یاغي د سعودي عربستان په یو هوایی ډګر کې یو ملکی کس وژلې او وطن نور زخمی کړي. د هوایی ډګر د سعودي په جنوبی سرحد کې ده. ائتلافي قواو ویلي دي د پیخه د ابا هوایی ډګر د موټر په تمځای کې شوی. د سعودي ائتلاف د یمن د حکومت سره کومک کوي چې د ایران په حمایت حوثی وسلوال د مرکز صنعانه وباسي.
ملګری ملتونه وایي په سوریه او عراق کې د داعش اسیران یا عادلانه باید محاکمه شي او یا دې له قید آزاد کړی شي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر میشل بشلټ د دوشنبه په ورځ د هغو 55,000 داعشیانو د عادلانه محاکمې او یا آزادۍ د غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې اسیران شوي دي. میرمن بشلټ په سویس کې د بشري حقونو شورا ته ویلي چې هیوادونه د خپلو اتباعو په مقابل کې مسؤلیت منون کوي او اجازه دی ورنکړي چې د جنگیالیو بچیان به هیواده او بې برخلیک کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي چې د داعش د استرالیایي جنگیالیو اته یتیمان بیرته هیواد ته را انتقال کړي دي. د استرالیا صدر اعظم د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت یې له خیریه ادارو او استرالیایي والدینو سره کار کوي چې ماشومان بیرته خپل هیواد ته ورستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف په سوریه کې 9,000 ماشومان موندلي چې د داعش د بهرنیو جنګیالیو دي، چې پکې 10,000 د عراق دي او اکثرا عمرونه یې له 12 کلو کم دي. مینه سادات د امریکا غږ واشنگټن.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشله د سودان د پاوز نه غوښتي چې په هغه هیواد کې د مظاهره چیانو د وژلو په قضیه کې دي د تحقیقاتو اجازه ورته ورکړي. میرمن باشله نن وویل چې د سودان حکومت چې پاوز ملاتړ کوي تر اوسه په تحقیقاتو کې د همکاري غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په مظاهره چیانو جنسي تیری، د بشري حقوقو په ضد جرمونه او ځورونې او کړاوونه هغه څه دي چې دوی غواړي په حق لري تحقیقات وکړي.
د سریلانکا لوی چرنوال پولیس ته امر کړی چې د دفاع د پخوانی وزیر نه دی جنایي تحقیقات وشي. لوی چرنوال دا پولا ډی لاویرا ویلی دی چې د دفاع پخوانی وزیر هما سیری فرناندو د ایسټر پامنتی چارو کې د غټي خلګانی موجود وي او همدا خلګانی د پدې مراسمو د ځانمرګو بریدونو په مخنیوي کې غټ رول درلود. د دفاع پخوانی وزیر د برید نورسته استعفا ورکړله. جمهور رئیس میتریپالا سیری سینا د پیښې په حکله د تحقیقاتو ځانګړې کمیټه جوړه کړې.
او د ایتوپیا غ جنرال چې د ناکامې کودتا هڅه یې کړې وه نن د امنیتي قواو سره په جګړو کې وژل شوی. د ایتوپیا د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې برید جنرال اسامی نوسیکی د امهارا سیمې د باهیدار په کلي کې ووژل شو.
د ایتوپیا د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې برید جنرال اسام نیوسیګي د امهارا سیمې د باهردار ارپکلی کې وژل شو. امنیتی ځواکونه د شنبې د ورځې را په دی چې د اسامینو طرفدار ځواکونو د امهارا د یوې حکومتي غونډې پر وخت ډزې وکړلې. د امهارا والی او د هغه سلاکار ووژل. د دې برید نه څو ساعته وروسته په پایتخت اډیس ابابا کې یو متقاعد جنرال او د پوځ لوی درستیز د هغه د ساتونکو لخوا ووژل شلو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
روسیې نن ستر نظامي تطبیقات پیل کړل. دا نظامي تطبیقات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو ته د ځواب ویلو لپاره د چمتووالي په خاطر کېږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي دی چې دا 15 ورځنی نظامي تطبیقات د دې لپاره کېږي چې وسلوال ځواکونه د مرکزی آسیا په سیمه کې چې د جدي تروریستي خطرونو سره مخ ته د امنیت ساتلو لپاره څومره تیار دي. د دفاع وزارت ویلي دی چې په دې تطبیقاتو کې 1,50,000 عسکر، 15 الوتکې او 40,000 نظامي موټر برخه لري. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ افغانستان په پاتې شپږ 50 توپونو کې 2 منډو ته ضرورت لري چې دغه لوبه وګټي. افغانستان اوس 121 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي سوځېدي. نجیب الله زدران او سمیع الله شینواری لوبه کوي. سمیع الله شینواری تر اوسه پورې 28 او نجیب الله زدران 18 منډې کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو هم واوریدل چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی دی که چیرې مطبوعات د دوی په خلاف تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي اهدافو په حیث به ورباندې برید وکړي. د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې مطبوعاتو ته د طالبانو د خبرداری د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو خلاف عمل دی. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د افغانستان د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو خلاف ګڼلې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړې چې د دغې ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. په اعلامیه کې راغلي چې له ځینو رسنیو څخه د سوداګریزو اعلانونو په نوم د طالبانو پر ضد اعلانونه خپرېږي او هڅه کېږي چې د دوی د مبارزې په مخنیوي کې له دغو رسنیو څخه استخباراتي استفاده وشي. طالبانو ویلي که دغه رسنۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوی پر ضد اعلانونه بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل د طالبانو اعلامیه او د هغوی ضرب العجل د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو په خلاف د اندېښنې وړ یوه مسله ده. هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي زه فکر کوم هیڅ ډول قانوني دلیل نه لري چې د دوی رښتینولي ثابته کړي. ښاغلی خلوتګر زیاته کړه چې حکومت مسؤول دی ترڅو د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي او زیاته کړه چې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د برید په صورت کې به لومړی له حکومت څخه پوښتنه وشي. افغان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. د ستراتیژیکو او عامه اړیکو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر یوې غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې وویل چې حکومت به له خپل ټول توان څخه په استفادې د خبریالانو د امنیت د ساتلو هڅه وکړي.
مسؤلیت ما به عنوان حکومتی است که تمام اقدامات
د حکومت په توګه زموږ مسؤلیت دا ده چې خپل ټول اقدامات وکړو ترڅو زموږ د خبریالانو ژوند خوندي وي او ترڅنګ د رسنیو مسؤلین هم مسؤلیت لري. تاسو پوهیږئ په هغو ځایونو کې چې بې ځایه خطر منل پکې وي باید خپل اقدامات وکړي. په ورته وخت کې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې وایي چې په رسنیو کې د سوداګریزو اعلانونو د محتوا د څېړلو لپاره باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا او د سوداګرۍ وزارت او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي ترڅو د رسنیو په نښه کولو لپاره طالبانو ته هیڅ ډول پلمه پاتې نه شي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې ناکامه شوي او اوس د وسلې په زور غواړي چې رسنۍ تر خپلې اغېزې لاندې راولي. د دغه وزارت مرستیال سید آقا حسین سانچرکی چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له همدې عمله ډېره ضروري ده چې موږ باید د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د ملاتړ محور او د خبریالانو د فزیکی او شغلي خوندیتوب مسلو ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړو. ښاغلی سنچارکی زیاته کړه چې د رسنیو د دفترونو د امنیت ساتنې لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړې دي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره نن د کابل شارجه هوایی دهلیز پرانستل شو. چارواکي وایي چې د دې دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ سوداګري پراخه شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راغلی دی.
د ګورګوري سیمه کې دا خاموشه بازار څو کاله مخکې داسې نه و. هر ورځ به د سلګونو انسانانو د دمی او کاروبار ځای و، خو خونړۍ جګړې هر څه په بله واړول. د اوبو لوټکه په لاس دا سپینګیری هر قدم په پام ږدي، ځکه هره شیبه د مین او حکومت د مخالفې ډلې د راوتلو ګواښ شته. وایي د غنمو د فصل په ریبلو پسې راوتلی.
او زه د غریبۍ د وجې راغلم او دلته مې د یو چا پټی کرلی دغه ځای کې، او بس دغه لو ته اوس راغلی یم. او حکومت چې لږ دلته امنی حکومت ورته اجازه وکړه چې څه لاړ شه بابا، او هغه وکړه دا واښه دې هم راورې به او لو ته دې هم لاړ شه، او کله بیرته وایي چې نن مزه او بیا به خفه شي او بیرته مستونکه.
د یوې سیمې پر دیوالونو د دوو دښمنانو نښې داعش او کمانډو، خو اوس پکې دواړه نشته.
د ګورګورۍ د رمیجي دغه بازار د داعش وسلوالو د خراسان مرکز و. لږ ورخوا د دې ځای د خلکو په باور چې هلته به د خراسان مشر کېناسته او دایي محکمې وي، ادارې خونې همدلته په دې دوکانونو کې جوړې کړې وې. اوږده کلونه دا سیمه د داعش د وسلوالو په ولکه کې وه. یو ځلې حکومتي ځواکونه راغلي دلته عملیات کړي دي، خو دلته اوس نه داعش ته او نه حکومتي ځواکونه او نه ولسي خلک د ګیرې دې سیمې ته راپرېښودل کېږي. زه ګورم چې دلته د اسلامي دولت دولت الاسلامیه مکتب د شکایتونو مثلا دغسې لوحې ډېرې په دغه دیوالونو باندې لیکل شوي دي. اوس هم یو ګواښ شته دی، یېره شته دی. ولسي خلک وایي د دې نه اخوا هم ډېر کلي لا پاتې دي چې حکومتي ځواکونه نه دي ورسېدلي.
د خراسان ولایت هغه اداري خونې وي چې دې ځای کې به داعشیانو خپل اداري او نظامي کارونه په مخ باندې وړو. د دغو دوکانونو نه دوی خپل هغه د دفترونو کار اخیسته. د دې نه غر پاته دلته د خوړ په دې پورې څنګ باندې د یو مسجد دی چې هغې کې به د خراسان والی کې ناسته او هغه به خپل احکام د هغې مسجد نه راکوله. دغه میدانه چې تاسو ګورئ دا د داعشیانو د خلافت قتلګاه وه. کله به چې دلته خلک رالولو او نو هغه به د ولس خلک به هم ورته راټولولو. په دې ځای کې به ورته دغه جوړ کړی پروګرام جوړ کړی، دې ځای کې به دې میدانه کې به هغوی دا کول، دا خلک به اضافه کول یا رالول به.
سیمه ایز مقامات وایي دا ساحه خالی پاتې ده، خو پورته لا په ډېرو کلو کې بهرني داعش وسلوال شته.
نه یوازې دا چې داخلي بلکې د پنجاب او د نورو ځینو داعشیان هم راغلي. هغلته مرکزونه دي، هلته پراخه پیمانه اوس راټولېږي او تحرکات یې پیل کړي.
د دې ځای خلک لا هم کډوال دي، ځکه نه راځي چې حکومت یې د ساتنې بندوبست نه دی کړی او نه په کلي کور کې آباد ځای شته. خو د چارواکو ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي.
موږ سره وعدې ډېرې شوې چې پل به درته جوړو، پلچک به جوړو، سرک به جوړو. د خلکو هغه شخصي کورونه چې وران شوي د حکومت د وسلو توان سره مطابق د هغوی سره به مرسته کوو. همدارنګه روغتیایي مرکزونه او ښوونځي به جوړو، مګر تر اوسه پورې یوه تیګه په بله باندې نه ده ایښودل شوې په دې نوم باندې.
که څه هم داعش د ننګرهار په ځینو غریزو سیمو کې شته، خو پخوانی زور یې نه دی پاتې او چارواکي وایي یوه لویه برخه یې ګاونډ کونړ ته ورغلي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، تاسې د ذبیح الله غازی رپورټ واورېده. اوس متحده عربي اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز د پرانستلو په باره کې د ممتاز بهیر رپورټ واورئ.
له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره د دواړو هیوادونو چارواکو د کابل شارجه هوایی دهلیز پرانیست. افغان سوداګرو د دغه هوایی دهلیز لارې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، له کابل څخه شارجه ته دوه ټونه الوچه او زردالو صادر کړل. په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفارت دریم سیکرټر سالم الزهمی د دغه دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په دې اقدام سره به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي. موږ نن د کابل او شارجه ترمنځ هوایی دهلیز پرانیزو. موږ ټول تمه لرو چې زموږ سوداګریزې اړیکې زیاتې شي. تمه دا ده چې د کابل او شارجه ترمنځ راکړه ورکړه زیاته شي. د افغانستان خصوصي سکتور د هوایی دهلیزونو جوړول د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادرولو لپاره مهم ګڼي، خو په هوایی ډګرونو کې د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو هم ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند وویل چې د هوایی ډګر په ګودام کې د سکینر ماشین نشټوالی د دوی لپاره یو جدي ستونزه ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی مومن دغه راز وویل،
په داخله میدان کې ستاندرد سرخانه نشته، تاسو بهتره باندې څه وخت چې څوک تازه میواستي مجبور دی او ساته یا ته ساته لس ساته در مخه باید میدان ته داخل سي میوه او بیا واسطه ورسې چې دا هم د هغو مشکلاتو څخه دی چې موږ یې لرو. یو شی چې ډیر مهم دی، یو ډیر ستاندرد ګودام د کابل په هوایی ډګر کې نشته چې هغه د صادراتو لپاره ګودام دی. مثلا زموږ طبي توکي یا هنګ او دا چې د میوې سره یو ځای ام میوه ته مشکل پیشي ام هنګ ته مشکل پیشي.
خود افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاده په دغه مراسمو کې وویل چې حکومت د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره افغان سوداګرو ته د سبسایډي په ګډون زیاتې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د هغه پر وینا خصوصي سکتور د هوایی دهلیزونو لاره د خپل سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د زعفرانو، هنګ او جلغوزیو د صادرولو په بدل کې یوازې 15% کرایه پرې کوي.
از دولت 65%
کې هغه زیاته کړه دولت 15% په دې برخه کې ونډه لري چې د سبسایډي په بڼه دغه صنعتکارانو ته برابر شوې ده. او د پاتې سوداګریزو توکو په برخه کې چې موږ نورو هیوادونو ته دغه دهلیزونو له لارې صادرات کړي دي، د خصوصي سکتور ونډه 40% ده او د دولت سبسایډي چې سوداګرو او صنعتکارانو ته برابر شوې ده 80% ده. له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره دا د افغانستان نهم هوایی دهلیز دی. افغانستان په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له هندوستان، ترکیه، اروپا، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، روسیا، چین او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو لمخې د دغه هوایی دهلیزونو لاره تر اوسه په 610 پروازونو کې له 1000 څخه زیات سوداګری ستوکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوې دي. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې شمیرې ښیي چې هوایی دهلیزونه د دغه هیواد په صادراتو کې د 10% زیاتوالي لامل شوې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بارانې چارو وزیر مایک پمپیو منځنی ختیځ ته د سفر په وخت کې نن سعودي ته رسیدلی دی چې د ایران په ضد نړیوال ائتلاف جوړ کړي. خاغلی پمپیو سعودي ته په سفر کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره بیا وکړه چې واشنگتن د تهران سره د دې لپاره بېل قید و شرط خبرو ته تیار دی چې دغه کړکیچ کم شي. خو امریکا په ایران د نوو بندیزونو د لګولو هوټ هم کړی دی. نسیم ستانیزه د دې خبر تفصیل لولي.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی. ښاغلی پمپیو سعودي عربستان او متحدو عربي اماراتو ته له روانېدو نه مخکې د نوو بندیزونو او سیاسي فشار دلایل داسې تشریح کړل.
نړۍ باید په دې پوه شي چې موږ به خپلو هڅو ته ادامه ورکړو څو دا خبره یقیني شي چې دا هلې ځلې د دې لپاره دي چې موږ غواړو ایران له هغو منابعو نه محروم شي چې ضرورت ورته لري. زموږ مقصد دا دی چې د امریکا ګټې او د امریکا خلک په ګرده نړۍ کې خوندي وساتو.
خو ایران له دې نه انکار کړی دی او وایي چې دوی پر اټومي پروګرام له هغه وخت راهیسې کار بند کړی دی چې په 2015 کې له امریکا، برطانی، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې سره تړون لاسلیک کړی و. د دې په مقابل کې له ایران سره وعده شوې وه چې اقتصادي بندیزونه ترېنه لرې کړی شي. د امریکا د پوځ پخوانی لوی درستیز د سمندري قواو متقاعد جنرال مایک ملن خپله ستره اندېښنه داسې بیان کړله:
مونږ د کړکیچ د کمولو هرکلی کوو. مونږ د کړکیچ او د ستونزو د زیاتېدو هڅه نه کوو، خو ځینې اړخونه شته دي چې د ستونزو د زیاتېدو هڅه کوي. دغه اړخونه د کړکیچ لامل دي او د ایران په وړاندې د درواغ ویل او اقتصادي ترهګرۍ سبب شوي دي.
یو لر رپورټونه وایي د متحدو ایالاتو له خوا نه د ایران پر استخباراتو یو شمیر سایبری یا کمپیوټری بریدونه شوی دي.
ما هم استقبال میکنیم.
موږ د کړکیچ د کمولو هرکلی کوو. موږ د کړکیچ او د ستونزو د زیاتېدو هڅه نه کوو، خو ځینې اړخونه شته دي چې د ستونزو د زیاتېدو هڅه کوي. دغه اړخونه د کړکیچ لامل دي او د ایران په وړاندې د درواغو او اقتصادي ترهګرۍ سبب شوي دي.
که څه هم د ولسمشر ټرمپ اداره پر ایران د بندیزونو لګولو په لا سختولو بوخته ده، خو ولسمشر دا ټویټ هم وکړ چې دی هغې ورځې ته سترګې په لار دی چې پر ایران باندې بندیزونه لرې کړی شي.
مونږ پر ایران اضافي بندیزونه هم لګوو. یو څه سوکه روان دي، خو یو څه نور په چټکۍ روان دي. که ایران غواړي چې بیا یو سوکاله او شتمن هیواد شي،
مونږ به یې داسې وګڼو چې راځي ایران به بیا ستر هیواد کړو. زه ورسره مخالفت نه لرم، خو ایران به هیڅکله بډای نه شي که دا فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به اټومي وسلې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د کرنې اوبو لګولو او د مالدارۍ د وزارت چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د غنمو حاصلات سږ کال د تیر کال نه 20% زیات شوي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرکزي احصایې د ریاست او خوړو د نړیوالې ادارې ایف ای او یوه ګډه سروې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات 15 میلیونه ټنو ته رسیدلي دي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د چارواکو د وینا له مخې دا اندازه د تیر لمریز کال پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی ښیي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کې د للمي غنمو حاصلات هم شامل دي. اکبر رستمی ویل چې سږ کال د تیر کال پرتله په افغانستان کې 1.5 میلیون ټن زیات غنم تولید شوی دي.
امسال با تولید 5.1 میلیون متریک تن
سږ کال د 15.1 میلیون ټنو غنمو په تولید سره غنمو ته زموږ اړتیا 900,000 ټنه کمه شوې ده. په تیرو کلونو کې افغانستان په کال کې 2.5 میلیون ټنو غنمو د کمبود سره مخ کیده چې له ګاونډي هیوادونو څخه به یې واردول، خو سږ کال له نیکه مرغه زموږ د وارداتو کچه کمه شوې ده.
تیر کال
په افغانستان کې 3.6 میلیون ټنه غنم تولید شوي وو. تیر کال په افغانستان کې سخته وچکالي وه چې دغه هیواد شاوخوا 19 ولایتونه یې ځپلي وو، خو سږ کال په ژمي کې ډېرې واورې وشوې او په پسرلي کې په اکثره ولایتونو کې بارانونه وشول چې ورسره د وچکالۍ د اغېزو د کمېدو تمه هم پیدا شوه. د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اټکل له مخې د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي له امله به بل کال ته افغانستان د 400 میلیونو ډالرو په ارزښت کم غنم وارد کړي. افغانستان هر کال د خپلې اړتیا وړ خوراکي توکي له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو څخه واردوي. د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د تیر ژمي واورو او بارانونو ته په کتنې سږ کال پر بزګرانو باندې د 15,000 ټنه اصلاح شوي تخم او زراټانه کیمیاوي سرې د ویشل لپاره یو پلان ترتیب کړي چې ورسره دا وزارت بل کال ته د غلو دانو په حاصلاتو کې 35% پورې د نور زیاتوالي تمه کوي.
اگر به شک ادامه پیدا وکړي
که په همدې ډول د غلو دانو او په ځانګړي ډول د غنمو حاصلات همداسې لوړ لاړ شي، ډېر ژر به په یو دوه کلونو کې افغانستان د غلو دانو له پلوه پر ځان بسیا شي.
خو
یو شمېر بزګران هغوی ته د اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې د برابرولو سربیره د بوټو د آفتونو او ناروغیو په وړاندې د کیمیاوي درملو د برابرولو وختونه هم کوي. د میدان وردګ په ولایت کې یو بزګر وایي چې دوی سره د کال په سر کې چندانی مرسته نه ده شوې.
مونږ باغونه لرو د مڼو، مونږ سره دولت کومک ونه کړ، نه کود راکړه، نه دوا راکړه، نه کوم ماشین راکړه. د مونږ مڼې په پورو کې پرتې دي، ورستې شوې، خارج ته نه ځي. باید چې یو بازار جوړ شي د مونږ مڼې خارج ته لاړې شي. خواري کوو کال باندې مونږ د مڼو نه هیڅ شی نه اخلو.
تیر کال په افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله دا هیواد دې ته اړ شو چې د 2.5 میلیونو ټنو پورې غنم له بهرنیو هیوادو څخه دغه هیواد ته وارد کړي.
څو مهمه خبرونه لنډیز اوري. امریکا په ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. تازه بندیزونه د ایران په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او دغه په دفتر لګیدل دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د بندیزونو د لګولو د اعلان پر وخت مطبوعاتو سره خبرې کولې، ویل چې د نوي بندیزونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر خامنه‌ای دفتر او هغوی چې د دفتر سره سروکار لري ونی شکړای چې مهمه مالی سرچینو ته لاسرسی ولري. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډالو ترمنځ افغانستان 191 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځلې دي. افغانستان اوس 22 منډو ته ضرورت لري او 10 توپه پاتې دي. سمیع الله شینواری او دولت زدران پم د اوس په میدان کې دي او دغه هدف د پوره کېدو لپاره 10 پاله پاتې دي او 22 منډې باید وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.